دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم قدرمنو اوریدونکو د دایل امریکا غږ آشنا رادیو پښتو ماخمنه خبرونه بیا هم پیل شو. نن جمعه ده، د 1990 کال د سلواغی د میاشتې 12 ده چې د 2000 کال د جنوري د میاشتې 11 نیټې سره سمون خوري. زه ګالیرانا نورستانه په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز.
د امریکا افغانستان کې د ایران د ناوړو فعالیتونو د زیاتېدو په خلاف د اندېښمن دی. په چین کې د کورونا وایرس په ساري ناروغۍ د مړو شو ناروغانو شمیر 214 ته ورسېده، او د بخښنې نړیوال سازمان ویل دي چې د هند او پاکستان په شمول د آسیایي هیوادونو حکومتونه د خپل ولس بنیادي حقوق تر پښو لاندې کوي.
په خبرونه کې د دې خبرونو سربیره دا رپورټونه هم لرو. زلمی خلیل زاد نن جمعه اسلام آباد کې د پاکستاني چارواکو سره د سولې په مسله خبرې کړي. کارپوهان وایي دا سفر له دې بهیر څخه د پاکستان د ملاتړ په هدف شوی.
د اسلام آباد تر ډاکټر خلیل زاد اوسنی سفر د پاکستان د نورې مرستې جلبولو په خاطر د سولې په تړاو باندې.
جمهور رئیس ترامپ په سنا کې د استیزام محاکمه د شرم وړ بولی.
ډیر ګوندی حالت د شرم وړ او پوروخانه زموږ هیواد د خجالت وړ.
دغه رپورټونه د خبرونې په لړ کې به تاسو ته وړاندې شي، خو اوس بشپړ خبرونه تاسو ته سید سلیمان شاه وړاندې کوي.
السلام علیکم. د متحده ایالاتو د پوځ لوړپوړي قماندان او د سمندري قواو جنرال فرانک میکنزی ویل دي چې دا وخت په افغانستان کې د ایران ناوړه فعالیت او د بدنیتۍ په بنای لاسوهنې زختې زیات شوې دي. له کابل نه د ایپی خبری اژانس د رپورټ له مخې جنرال میکنزی ویل په داسې حال کې چې په منځني ختیځ کې خپل ناوړه فعالیتونه جاري ساتلي دي، اوس یې په افغانستان کې هم مشتو امریکایي ځواکونو ته زیات خطر متوجه دی. هغه دا خبره افغانستان ته په دې هفته کې د خپل سفر په ترڅ کې امریکایي ژورنالستانو سره د خبرو اترو په مهال وکړه. د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استاد زلمی خلیل زاد له پاکستاني چارواکو سره په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په باب خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په وی اعلامیه کې ویل شوی چې ښاغلی خلیل زاد بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او نورو لوړپوړو فوجي او ملکی مامورانو سره خبرې وکړې. په اعلامیه کې راغلي چې خلیل زاد قریشي ته په قطر کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د خبرو په اړه معلومات ورکړل، او د سولې په بهیر کې د پاکستان د رول ستاینه وکړه. د کورونا ساري وایرس د خپرېدو له امله د جمعې په ورځ د چین د اوهان ولایت نه د جنوبي کوریا 300 اتباع خپل هیواد ته بېرته راستان شو. د جنوبي کوریا روغتیایي چارواکو ویل چې دا کسان په موقتی کمپونو کې په قرنطین کې ساتل کیږي. د سول هوایي میدان ته له رسیدو سمدستي وروسته په امبولانسونو کې روغتونونو ته انتقال شو. له وهان نه د جنوبي کوریا اتباع په داسې حال کې راوستل شوي چې د روغتیا نړیوال سازمان د پنجشنبې په ورځ ناوخته د کورونا د وایرس د خپرېدو له امله په نړیواله کچه بیړنی حالت اعلان کړ. په عینې وخت کې د چین حکومت وایي چې د کورونا ناپېژندل شوي وروس اوس په هغه هیواد کې شاوخوا 10,000 کسان ته خپور شوی. 214 ناروغان مړه شوي دي. د چین د روغتیا د ملي کمیسیون ویان مای فینګ نن د جمعې په ورځ په بیجنګ کې په یو خبري کانفرنس کې د کورونا د ساري ویروس د بحران په اړه وروستي ارقام وښودل. نوموړي ویل چې د جنوري د 13 نیټې د نیمې شپې نه وروسته تر اوسه پورې ټولو ولایتونو نه چې کوم اطلاعات دغه کمیسیون ته رسېدلي دي، دا ویروس اوس په 9,692 کسانو کې لیدل شوی چې د دې جملې نه 1,520 ناروغانو حالت خراب دی. 1,000 کسان له روغتونونه خارج شوي دي. له بلې خوا د استرالیا د روغتیا وزیر د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د کورونا د وایرس نه پیښې په دغه هیواد کې ثبت شوي دي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن ویلو حکومت له دې مهلکې ناروغۍ نه د خپلو اتباعو د ژوند د خوندي ساتلو په اړه ټول لازم ګامونه پورته کوي. د امریکا غږ واشنگتن دی. تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي چې د روان میلادي کال د جنوري نه تر اوسه پورې له پاکستان او ایران نه 3,401 افغانان بیرته خپل هیواد ته راستانه شوي دي. دا سازمان وایي چې په دې موده کې د افغانانو لوی برخه له ایران نه راستانه شوی. د نړیوال سازمان د جمعې پر ورځ خپل تازه رپورت کې ویل چې د یادو مهاجرینو له جملې نه 12,000 له ایران نه په زور استل شوي او 1,000 نه نور په خپله خوښه وتلي دي. دغه سازمان وایي چې په همدې موده کې له پاکستان نه هم 568 افغانان خپل هیواد ته راستانه شوي دي چې 511 په خپله خوښه او 55 کسان په زور راستل شوي دي. خبرونه د واشنگټن ناوري. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د آسیا په نیمه وچه کې د وقت حکومتونه خپل پوره کوشش کوي چې د ولس د ازادۍ او بنیادي حقوقو د سلبولو په خاطر له ظلم او جبر نه کار واخلي. او همدا وجه ده چې په دغو هیوادونو کې د حکومتونو په ضد د پاڅونونو لړۍ ورځ په ورځ پراخیږي. پام وکړئ په لندن کې د امریکا غږ د خبریال د رپورټ خلاصې ته چې وحیدالله فیضی تاسو ته اوري.
د بخښنې نړیوال سازمان چې مرکزی دفتر په لندن کې دی د جمعې په ورځ د آسیا په باب په خپل تازه کرنی رپورت کې ویل چې د پاکستان، هند او چین په ګډون په جنوبی آسیا او جنوب ختیځ آسیا کې حکومتي مشران د سوله ایزو مظاهرو د ځپلو او د آزادو مطبوعاتو او د ولس د غږ د خاموشه کولو په غرض د پارلمان په مرسته یو لړ سخت قوانین نافذ کړي دي. په رپورت کې راغلی چې دغه حکومتونه حتی آنلاین د انټرنیټ لارې د خپلو سیاسي مخالفینو مخالفت نشي زغملی او له مختلفو حربونو په استفادې لار بندوي. د بخښنې نړیوال سازمان په آسیایي هیوادونو کې پر اولس باندې د امنیتي ځواکونو ظلم او تیری په حق له ژوره اندېښنه ښودلې ده. وحیدالله فیضی، امریکا غږ، واشنگټن.
د متحده ایالاتو پوځ وایي دوی په دې انتظار دي چې د عراق حکومت ورته په هغه هیواد کې د پرمختللو دافع عوام ځایلونو د نصبولو اجازه ورکړي. پینټاګن د جمعې په ورځ اعلان وکړ غواړي چې عراق ته د پیټریاټ توغندي ولیږي، خو د عراق د حکومت د منظوري انتظار کوي. د امریکا پوځي چارواکو ویل غواړي چې د ایران د احتمالي حملو په مقابل کې د خپلو پوځونو دفاع پیاوړی کړي. او د متحده ایالاتو دفاع وزیر مارک اسپر د پنځشنبه په ورځ ویلو چې متحده ایالات کوشش کوي چې د عراقي حکومت د منځوري وروسته د پیټریاټ توغندي په عراق کې نصب کړي. سمدا مخکې د عراق پارلمان له هغه هیواد نه د امریکایي ځواکونو د وتو پریکړه صادر کړې وه. د امریکا په کانګرس کې د سینات مجلس د جمهوری غوښتونکو د ګوند یو بانفوز سناتور لامار الکساندر ویلي چې جمهور سټم د محکمې په دوران کې د شاهدانو رابلول ته وځکه التیا نه لیدل کیږي چې دیموکراتانو د ټرمپ د جرمونو په باب د سنا مجلس ته کافي شواهد وړاندې کړو، خو داسې اسناد یې وړاندې نه کړل چې وښيي د ښاغلي ټرمپ د ازل او قدرت نه د ګوښېدو سبب شي. د سناتور لامار په عقیده د ټرمپ کړو وړو نامناسب وو، خو د اساسي قانون له غوښتنې سره سمې داسې عمل نه دی کړی چې له قدرت نه دی عزل شي. د واشنگټن ډي سي د ښار پولیسو د پنځشنبه په ورځ وخت یو شمېر کسان چې د امریکا د کانګرس د ودانۍ یا کپیټل مخ ته د سنا په مجلس کې د جمهور رئیس ټرمپ د محاکمې په طرفدارۍ او مخالفت احتجاجي مظاهره کوله ونیول.
We need to let them know there's people out here that care about our democracy. We don't want to see things crumble.
Nancy Pelosi is drunk with power. The articles of impeachment.
دا مظاهره په داسې حال کې وشو چې د ترامپ د علني محاکمې پروسه دویم هفته داخله شو، او دا خبره اوس تقریبا یقیني ده چې د سنا مجلس به بي قصور وبلي او به ذمه به کی. توقع ده چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو یوکرین ته سفر وکړي. پامپیو دا سفر په داسې حال کې کوي چې د یوکرین په ارتباط د جمهور رئیس ټرمپ د عزل کولو محاکمه د سنا په مجلس کې جاری ده. په جاپان کې د برفکوش د رغوځېدو په پیښه کې 8 کسان مړه شوي دي. د ای پی خبري اژانس رپورټ ورکړ چې و کسان ژوندي ژغورل شوي دي. فکر کېږي چې په وژل شوو کسانو کې د یوه فرانسوي سیلاني په شمول څو کسه خارجیان شامل دي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه اوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا هم د خبرونه لمړی ریپورت. سفیر زلمی خلیلزاد د جمعې په ورځ اسلام آباد کې د پاکستانی چارواکو سره د سولې په مسله خبرې کړي. د بلې خوا د امریکا د متحده ایالاتو د پوځ عمومي قومندان نن په ارګ کې جمهور رئیس غنی سره د افغانستان او سیمې پر مسلو خبرې کړې دي. په مکړې په دې حق لازم د همکار اکرام شینواری د رپورت ده.
د پاکستان د بهرنی چارو وزارت د جمعې په ورځ په ویلامی کې ویلي چې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي سفیر زلمی خلیزاد اسلام آباد ته سفر کړی او د بهرنی چارو د وزیر شاه محمود قریشي سره د افغانستان او سیمې پر مسلو خبرې کړي. د دغه اعلامیې له مخې سفیر خلیزاد شاه محمود قریشي ته په دوحه کې د طالبانو له اساسو سره د خپلو کتنو او خبرو په هکله معلومات ورکړي. په دغه اعلامیه کې د شاه محمود قریشي د کوله ویل شوي چې د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ هوکړه به بین الافغاني خبرو پیلولو ته لار پرانیزي چې نه یوازې په افغانستان که د ثبات د ټینګېدو سره مرسته وکړي بلکې د ښاغلي قریشي پر وینا په سیمه کې امنیت او ثبات د ټینګېدو سره به هم مرسته وکړي. دواړو خواوو د دغه سلام مشورو په دوام باندې موافقه کړې. سفیر خلیزاد نن د جمعې په ورځ د پاکستان د پوځ د مشر جنرال قمر باجوه سره هم د افغانستان د سولې په مسله خبرې کړې. سفیر خلیزاد پاکستان ته په داسې حال کې سفر کړی چې د رپورټونو له مخې په دوحه کې د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو د استازو ترمنځ لا هم د سولې د هوکړې په سر خبرې روانې. د سیاسي چارو یو کارپوه خلیلالله صافي امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې کله سفیر خلیزاد د دې اونۍ په سر کې له دوحې څخه د بلجیم پایتخت بروسل ته تللی و په دوحه کې د طالبانو او امریکي ټیمونو ترمنځ خبرو دوام درلود.
جنرال میلر چې کله له دوحې نه کابل ته راستون شوی او له افغان ولسمشر سره لیدلی و نو هغه ته یې ویلي چې کله په دوحه کې مذاکراتو کې پیشرفت وشي نو ډاکټر خلیزاد به کابل ته سفر وکړي او د افغان حکومت له مشرانو سره به د مذاکراتو نتیجه شریکه کړي. بروکسل ته د جنرال میلر او ډاکټر خلیزاد د سفر په جریان کې هم د هغوی په غیاب کې په دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ مذاکرات جریان درلود. دواړه لوري وایي چې په مذاکراتو کې مثبت لوري ته روان دي او په حساس پړاو کې دي، ولې نور جزئیات نه شریکوي. د اسلام آباد ته ډاکټر خلیزاد اوسنی سفر د پاکستان د نورې مرستې جلبولو په خاطر د سولې په تړاو باندې.
د سیاسي چارو د کارپوه وایي که د طالبانو او امریکي ټیمونو ترمنځ په دوحه کې په خبرو کې پرمختګ شوی وي نو کیدای شي چې سفیر خلیزاد به کابل ته لاړ شي او افغان چارواکو سره به د خبرو جزئیات شریک کړي.
دا لا څرګنده نه ده چې په مذاکراتو کې څومره پرمختګ شوی دی. که پرمختګ شوی اوسي نو ممکن خلیزاد کابل ته راشي. که تر اوسه پورې کومې حتمي نتیجې ته دواړه لوري نه وي نږدې شوي نو ممکن خلیزاد بیرته دوحې ته لاړ شي تر څو له طالبانو سره د مذاکراتو نتیجه لاسته راوړي او بیا د هغې نه وروسته به کابل ته سفر وکړي.
په دوحه کې د امریکا د متحده ایالاتو او طالبان د اساسو ترمنځ خبرې وروسته لاغې اوږدې شوې چې سفیر خلیزاد د طالبانو څخه د اوربند ټینګېدو غوښتنه وکړه. د مخه امریکا متحده ایالاتو له طالبانو څخه د تاوتریخوالي د کمېدو غوښتنه کړې وه. رویټرز خبري اژانس د طالبانو د سرچینو له قوله ویلي چې طالبانو پر امریکایي او ناتو ځواکونو د بریدونو د بندولو او پر افغان امنیتي ځواکونو د بریدونو د کمېدو سره موافقه کړې، خو طالبان ته نږدې سرچینې وایي چې دا مسله د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې یوه برخه ده چې د هوکړې د لاسلیک په صورت کې به عملي شي. د افغانستان د سیاسي چارو یو کارپو پدامابد نظری وایي چې هیله دا ده چې پاکستان به دا ځل امریکا سره په افغانستان کې د سولې په ټینګېدو کې مرسته وکړي. ښاغلي نظری ویل خو زه باور نه لرم چې له دغو خبرو به کومه ځانګړې نتیجه لاسته راشي. هغه وایي چې کیدای شي سفیر خلیزاد به کابل ته راشي او بیا به له دغه ځایه بیرته دوحې ته لاړ شي. د بلې خوا د امریکا د پوځ د مرکزي قمانداني قمندان جنرال کنت میکنزي د جمعې په ورځ کابل ته سفر کړی او پارک کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره د افغانستان او سیمې پر مسلو خبرې کړي. د ارګ لخوا په یوه خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې جنرال میکنزي له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې په ځانګړي توګه په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش په ځپلو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لاسته راوړنې ستایلي دي. د اعلامیه وایي چې همداشان جمهور رئیس غنی او جنرال میکنزي په سیمه کې د روسیې بدلونونو دواړه خیزو امنیتي همکاریو او له افغانستان سره د امریکا متحده ایالاتو په ځانګړي ډول امنیتي او دفاعي سکتور کې په دوامدارو تعهداتو بحث او خبرې کړې دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1296 اف ام 3.15.
رازو نړیواله مطالبه د امریکا په سنا کې د جمهور رئیس ډونالد ترامپ د محکمې په دوام ټاکل شوې ده. سناتوران نن په دې رایګری وکړي چې آیا نور شاهدان راغواړي او کنه. سناتورانو پروند پښتنو مرحله بشپړه کړه خو جمهوری غوښتونکي په سنا کې اکثریت دي او ممکن د شاهدانو د غوښتلو پر ضد وړاندې رایه ورکړي. نور حال پر رپورټ کې اورو.
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په میشیګان کې خپل ګنشمیر مینوالو ته د وینا پر مهال په سنا کې د استیزا پر محکمه چې ممکن جر پای ته ورسیږي انتقاد وکړ.
ډیر ګوندی حالت د شرم وړ او پوروخانه زموږ هیواد ته د خجالت وړ.
سناتورانو د استازو مجلس له غړو څخه چې د جمهور رئیس ټرمپ د استیزا پروسه مخته وړي او د ټرمپ له مدافع ټیم څخه چې د جمهور رئیس د کړنو دفاع کوي د پښتنو شپاړه ساعته وخت پای ته ورساوه. د جمهور رئیس د مدافع ټیم غړی پاتریک فیلبن وایي
دا د ناوړه اعمالو په اړه د معتبرو معلوماتو د رابرسیره کولو لپاره د کمپاین مداخله نه ده که دا معتبر معلومات وي.
دیموکراتان هغه استدلال چې ویل کیږي جمهور رئیس خپل سیاسي رقیب جو بایدن په اړه د تحقیقاتو په هدف له اوکراین سره مرسته د شخصي او جمهوري ریاست د ګټو لپاره کارولې یو خطرناک لوبه ګڼي. د استازو مجلس دیموکرات غړی آدم شیف وایي
د جمهور رئیس مدافعینو استدلال وکړ که جمهور رئیس په دې باور وي چې د هغه بیا ټاکل کېدل د ملي ګټو لپاره مهم دی، نو جمهور رئیس اساساً کولی شي د بیا ټاکل کېدو لپاره هر څه چې وغواړي وکړي. مهمه نه چې څومره فساد موجود دی، دا تر ټولو هغه بې پروا استدلال دی چې کېدای شي مطرح شي.
خو داسې ښکاري د پښتنو او ځوابونو په ټاکل شوي وخت کې بحثونه شاهدانو ته د اجازې ورکولو په اړه د جمعې ورځې له مهمې رای ورکولو وړاندې ځینې فکرونه بدل کړي دي. جمهوري غوښتونکی سناتور مایک براین وایي
موږ نشو کولای ډېر نوي معلومات راغونډ کړو. شخصا زه فکر کوم چې د هر لوري سناتورانو ممکن خپله پرېکړه کړې وي. روښانه ده چې پښتنه د نوی معلوماتو په اړه وه. زما په شخصي نظر فکر کوم که له دې ټولو وروسته د نورو معلوماتو غوښتنه وي، نو دا ستونزمنه ده چې پوه شئ.
په داسې حال کې چې راتلونکې اونۍ د ګوندونو په کچه د جمهوري ریاست د کاندید د ټاکلو لپاره سیالۍ پیلېږي، جمهوري غوښتونکي وایي د شاهدانو راغوښتل کولی شي د محکمې بهیر اوږد کړي او د خنډ لامل شي. سناتور لینزی ګراهام وایي
موږ د هیچا د شاهدانو مخه نه نیسو. موږ همدارنګه د مجلس حق غوښتنې ته مشروعیت نه ورکوو چې غواړي شاهدان راونه بلل شي او زموږ په اختیار کې پاتې شي.
خو دیموکراتان وایي دا معذرت دی. دیموکرات سناتور کریس کونز وایي
زما جمهوری غوښتونکي همکاران له غلط انتخاب سره مخ دي، په داسې حال کې چې دا یوه قانوني پروسه ده. د هغوی رهبري ورته ویلي که دوی نوي شاهدان ته اجازه ورکړي، که دا د ملي امنیت پخوانی رئیس جان بولټر وي، که په اوکراین کې د امریکا د پخواني سفیر ویلیام ټایلر یاداش وي، او که دا بل څوک یا بل شی وي، او موږ په سنا کې د میاشتو لپاره بند پاتې شو، دا رښتیا نه ده. دا د یوې واقعي محاکمې لپاره د رهبري د کم علاقهګۍ یوه بېله هڅه ده.
د استازو د مجلس مشرې نانسی پلوسی خبرداری ورکړی چې له شاهدانو پرته محکمه به یوې مشروع محکمې ته ورته نه وي. د سنا مجلس به چې اکثریت جمهوري غوښتونکي دي، د جمعې په ورځ د شاهدانو په اړه له رایګیري وروسته سمدستي جمهور رئیس ته د برات ورکولو په اړه وروستۍ رایګیري وکړي. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ واشنګټن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په صحیح مطالبو کې د کرونا وایروس په هکله رپورټ لرو. د روغتیا نړیوال سازمان په چین کې د کرونا وایروس د خپرېدو او یو شمېر نورو هیوادونو ته د دې ویروس د غځېدلو له امله نړیوال بیړنۍ روغتیایي حالت اعلان کړی دی. د وروستیو راپورونو له مخې یوازې په چین کې د دغه ویروس له امله د وژل شویو کسانو شمېر 200 کسانو ته رسیدلی دی. نور حال په رپورټ کې اورو. د روغتیا نړیوال سازمان د یو اوږد بحث وروسته په چین کې د کرونا وایروس خپرېدل یو بیړنۍ روغتیایي حالت اعلان کړ. دغه سازمان تر اوسه پورې دغه اقدام ځنډولی و، خو وروسته له هغې دغې پرېکړې ته مجبور شو چې په چین کې د دغه ویروس له کبله د وژل شویو کسانو شمیر د 200 تنو څخه هم ډیر شو او د نړۍ په 60 هیوادونو کې نښې نښانې ولیدل شوې. د روغتیا د نړیوالې ادارې مشر تیدروس ادهان غبریسیوس وویل
I'm declaring a public health emergency of international concern.
زه په نړیوال سطح د کرونا وایروس د خپرېدو د اندېښنو له امله د روغتیا نړیوال بیړنۍ حالت اعلانوم. د دې پریکړې لامل دا نه دی چې چین کې څه پېښېږي، بلکې لامل یې دا دی چې په نورو هیوادونو کې څه کېږي. زموږ لویه اندېښنه دا ده چې دا ناروغي ښایي هغو هیوادونو ته ولېږدي چې روغتیایي سیستمونه یې کمزوري دي او ښه چمتو نه دي چې له دې ویروس سره مبارزه وکړي.
د روغتیا نړیوال سازمان یوازې ډېرې جدي او ځانګړي حالتونه د نړیوال بیړني حالت په نوم اعلانوي چې موخه یې راولاړې شوې ستونزې ته د نورو هیوادونو پام اړول او د حل لارو لپاره ګډې مبارزې باندې تاکید وي. د چین د روغتیا چارواکو له قوله تر اوسه پورې د چین په هوبی مرکز کې د مړه شوي شمېره 204 ته رسېدلې او په ملي کچه د دې ناروغۍ تقریبا 10,000 پیښې ثبت شوې او لږ تر لږه 100 پیښې د نړۍ 60 هیوادونو کې ثبت شوي. خو د چین پرته په نورو هیوادونو کې د دې ویروس له امله څوک مړه شوي نه دي.
په ملګرو ملتونو کې د بیجینګ سفیر جانګ جون وویل چې چین وضعیت ارزوي.
We are still at a very critical stage in fighting the corona virus.
موږ له هم د کرونا وایرس سره د مبارزې یو بهراني پړاو کې یو. مشترک نړیوال هڅې خورا مهمه دي او د همدې مقصد لپاره باید ټول هیوادونه په مسؤلیت سره چلند وکړي.
په هوبی ولایت کې شاوخوا 8 میلیونه خلک په کورونه کې قرنطین دي. ایتالیا خپل لمړی تایید شوی قضیه په دوه چینایي سیلانیانو کې لموندل کېدو وروسته اعلان کړه. د استرالیا د روغتیا وزیر د جمعې پر ورځ تایید کړ چې اوس مهال په هیواد کې د کورونا وایرس نه پیښې تایید شوې دي. د استرالیا لومړی وزیر سکاټ مارسن وویل
مهم موارد قرنطین کول، د قضایو اداره کول، تعقیب، د خپرېدو مخنیوي، فعال څارنه، د مخه کشفیات، دا ټول حق څنګه چې د استرالیا حکومت یې کوي او د کار ته به همداسې دوام ورکړ تر څو ډاډ ترلاسه کړو چې استرالیا روغتیا او هوساین ته کوم زیان ونه رسیږي.
هغه استرالیایان چې د چین له ووهان او هوبی ولایت څخه راستنیدونکي دي په کرسمس ټاپو کې به قرنطین شي. لومړي وزیر وویل چې د هوبی ولایت مسافرانو یا هغه خلک چې په دې ویروس له اخته کسانو سره اړیکې درلودې د 14 ورځو لپاره یوازې ساتل کیږي. د امریکا او جاپان وروسته د جرمني، فرانسه، ایتالیا، هند، ترکیه، استرالیا، روسیې په ګډون ګن شمیر هیوادونه د ووهان ښار څخه د خپلو اتباعو د ویستلو پلان لري. خو پاکستان یوازنی هیواد دی چې ویلي د چین نه د خپلو اتباعو د ویستلو لپاره تر اوسه هیڅ کوم پلان نه لري. په ورته وخت کې د چین ځینو ګاونډیو هیوادونو لکه روسیه، شمالي کوریا او منګولیا د پنجشنبې په ورځ له چین سره خپلې پولې وتړلې. روغتیایي کارپوهان په دې باور دي چې د کرونا وایرس په چین کې په ډېرې چټکیا خبر شوی او د امریکا، فرانسې، آلمان، کانادا او ویتنام په شان هیوادونو کې د دغه ویروس مثبت پیښو ثبتېدل هم د اندېښنې وړ خبره بللې. ګالیا رڼا نورستانی، د امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو مخامنی خبرونه په ژوندې بڼه ده واشنگتن تخوري. تر درینیم کاله مذاکرات او سیاسي جنجالونو څخه وروسته بریتانیا په رسمي توګه نن جمعه د شپې په 11 بجو له اروپایي اتحادیې څخه بیلیږي. په پام کې ده چې د برگزیت یو شمیر ملاتړ کوونکي له اروپایي اتحادیې څخه وتل ولمنځي. نور جزئیات په رپورت کې اورو.
د چاشمه پوره ز اروپایي اتحادیه پارلمان خپل درې اوی برټانوي همکاران ته د خدای پمنې مراسم برابر کړی وو. برټانیا له اروپایي اتحادیه خجل شو. د اروپایي اتحادیه په پارلمان کې د برگزیت ملاتړ غړي چې کور ته روان دي هم برگزیت لمانځي. د اروپایي اتحادیه د پارلمان برټانوي غړي نایجل فراج وای
موګزو ازادي، دیموکراسي، خپل حکومت موګ وګټله.
خو د برگزیت لکابل یو شمیر نور خوښینه دي. د اروپایي اتحادیه په پارلمان کې د بلجیم استازي ګوي فورهوف شټاټ وای
ټول به د بریتانیا سازو پسې خفوي. ټول پسې نه، د بلګې په توګه زه فکر نه کوم چې موخ غلی فراش پسې خفه شو، خو نورو ټول پسې. هو،
د جمعې ورځې په ورستیو ساعتونو کې آیا برگزیت تر سره شو؟ تر اوسه نه. د امریکا په خوانی سفیر چارلی ریز وای
ډیری خلک دا فکر کوي چې په تیرو درې درې نیمو کلونو باس په نتیجه کې برگزیت وشو. څه شان برگزیت دی؟ هر څه سره سم دی او دا کار تر اوسه بشپړ شوی نه دی. په حقیقت کې د بریتانیا او اروپایي اتحادیې ترمنځ د اړیکو نوي بودونه پیل شول.
د یو رپورت په اساس د مذاکراتو په نامعلوم جریان کې بریتانیا نږدې 15.5 میلیارد ډالر کلنی ناخالص عاید له لاسه ورکړی دی. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن چې د پنځشنبه په ورځ د امریکا د بهرنی چارو وزیر ملمو د 2000 کال تر پایه له اروپایي اتحادیې سره مذاکرات ناشونی وبلل. جانسن غواړي چې له اروپا څخه بهر امریکا سره ډیر ژر سوداګریز توافق ته ورسیږي. له لومړنۍ نخه داسې ښکاري چې اروپا به د برټانیا د کابنیونې اوبو ته لاسرسی وغواړي او برټانویان به د اروپایي اتحادیې کارګرو زمینه هم نه بندوي او په بدل کې به برټانویان اروپایي مارکیټونو ته لاسرسی هم ولري. خو برټانیا له دې ډول شرایطو انکار کړی دی. وحیدالله فیضی، د امریکا غږ، واشنگتن.
د
امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني صفه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com
او دا هم د خبرونه ورسته ریپورت. په کونړ ولایت کې له واکسین څخه د پاتې شوی ماشومان د واکسین کېدو هڅې روانې دي. په یاد ولایت کې چارواکي وایي د واکسین په تیر کمپاین کې په زرګونه کسان له واکسین څخه پاتې شوی وو. نور حال په دې ریپورت کې.
د کونړ په ولایت کې د واکسینو تیر کمپاین کې نږدې 40,000 ماشومان د پولیو له واکسینو پاتې شوي دي. چارواکي وایي هڅې پیل کړي تر څو د پاتې کېدونکو ماشومانو کچه راکمه کړي. د کونړ عام روغتیا رئیس ډاکټر عزیز صافی امریکا غکته ویل چې تیر کمپاین تر 40,000 ماشومان له واکسینو پاتې شوي دي. ډېرې په هغه سیمو کې دي چې د دولت مخالف وسلوال پکې حاکم دي. هغه وایي ځینو سیمو کې د خبرو اترو او جرګو له لارې وی پایلې ته رسیدلې چې د واکسینو په وړاندې مخالفت ختم شي، خو بیا هم ځینې ساحې لا پاتې دي چې واکسین کولو ته اجازه نه ورکول کیږي.
کمپاین په مقابل کې خو مختلف ګروپونه دي چې په مختلفو ساحاتو کې دي. بنا په هر ایډیا او نظر سره چې دوی لري مونږ ته، یعنی دا د سیمنه د چې فرضاً کده یو ګروپ یا د وی ډلې یا د حزب د ستراتیژي نه، یو د پمدغه ګروپ کې بعضی کسان دي چې دی چاغه اجازه ورکي، حتی زمونږ کمپاین ته اجازه ورکي. مونږ ته ډیر مننه کوو، زمونږ د ټیمونو سره هم کاریم کوي، حتی د دوی د کارو نظارت هم کوي. خو بعضی کسان دي چې هغه په مختلفو دلایلو باندې چې هغه دلایل موجه نه دي. حتی موږ سره علما شته، مونږ د حج اوقافو ریاست چې کوم دی، زمونږ نور سپینګیری مشران د دوی په واسطه باندې مونږ همیشه د دوی سره دغه هم کړی دی، یعنی هغه د زمینه د ناستې برابره کړې ده.
نوموړی زیاتوي چې په دې اړخ کې د دینی عالمانو او قومي مشرانو هڅې توندې دي او هیله لري چې د دغو ستونزو د حل په لاره کې بریالي شي. ډاکټر عزیز صافی وایي د پاتې کېدونکو ماشومانو واکسین کولو لپاره بیلابیلې لارې جوړې کړي چې هر ماشوم ته واکسین ور ورسیږي. په ځینو سیمو کې نارینه او ښځینه رضاکاران هم نیولي او سره میاشتم په دې اړخ کې کومک کوي.
داسې جوړې چې هم زنانه محرم او نارینه په هغه لرو ساحاتو کې چې هغه هلته رسیدګي نه کیږي، هغوی به د مغه ساحت نه ساحې نه استخدامیږي او مغه کور کلي کې به کار هم کوي. مغه د کور کلي خلک هم دي او خپل دغه د ماشومان به هم دلته واکسین کوي. د دې نه علاوه د سرمیاش هم تقریبا په دې کې موږ سره دخیله ده. د دوی بودیجه خستلې ده او دا به هم په هغه ساحاتو کې چې هلته یا سی خدمات نه ارزه کیږي او یا هلته واکسین نه کیږي، دوی به هلته واکسین هم کوي موبایل ټیم په قسم باندې او هم با سی خدمات ارزه کوي.
ولسی خلک موایي هیڅوک دي د ماشومانو د واکسین په وړاندې مخالفت نه کوي، ځکه کوي اولاد فل چینو بیا یې تر خپل غاړې دی او هیڅوک بیا مرسته نه کوي. دوی وایي که قومي جرګې جوړې شي تر څو له هغو خلکو سره خبرې وکړي چې د واکسینو په وړاندې خنډ دي نو د غستونځه حلې دلې شي.
د مهمو خبرونو غټی کې ځل بیا ووري. د متحده ایالاتو د پوځ د مرکزی قماندانې عمومي قماندان او د سمندري پوځ لوړ پولیس جنرال فرانک مکنزی ویلي چې دا وخت په افغانستان کې د ایران ناوړه فعالیت او د بدنیتۍ په بنای لاسوهنې زخمې زیاتې شوي دي. جنرال فرانک دا خبر افغانستان ته د خپل سفر په دوران کې امریکایي ژورنالیستانو سره د خبرو اترو په مهال کړې. د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې د پروسې په باب مذاکرات کړي دي. د چین حکومت وایي چې د کورونا ناپیژندل شوی ویروس اوس په هغه هیواد ناپیژندل شوی ویروس اوس په هغه هیواد کې شاوخوا 10,000 کسان ته خپور شوی دی. د مړو شمېر 214 ته ورسېده. د چین د روغتیا د ملي کمیسیون د ویاندې نن د جمعې په ورځ په بیجنګ کې خبریالانو ته وویل چې له ټولو ولایتونو نه کمیسیون ته د رسېدلو اطلاعاتو په اساس دا ویروس اوس په 9,692 ناروغانو کې تثبیت شوی دی. د جملې نه د 1,520 ناروغانو روغتیا وضعیت خراب دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د آسیا په نیمه وچه کې د وخت حکومتونه خپل پوره کوشش کوي چې د ولس د ازادۍ او بیان بنیادي حقوق تر پښو لاندې کړي او همدا وجه ده چې د ځوانانو په مشرۍ د حکومتونو په ضد د پاڅونونو او احتجاجونو لړۍ پیل شوې او ورځ په ورځ یې لمنه پراخیږي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، په همدې ځای د امریکا غږ آشنا رادیو څخه پښتو مخامنې خبرونه پای ته رسیدي، خو د آشنا رادیو دری خبرونه لا هم ادامه لري. تر بیا مو په پاک الله سپارم. شپه ورځ مو په خیر.